سلامونه وخت بخیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی تاسو زموږ کلاس د ریډیو نوري پام کوي د سات خبرونو ته په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لورو لخوا ډزې وشوې
بګاش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتري دي چې افغان لوري یې جواب ویلی دی.
دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تېره اونۍ د ډسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډېر کسان ووژل شو. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریوزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې باورې او توپان لامل د موټر په مخ باندې شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مستهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولی دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سر له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرې نه ږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نن ادعا کړې چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمني د بهرنۍ او چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنۍ او چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشارع سره وګوري. د جرمني د بهرنۍ او چارو وزارت په بیان کې راغلي بیربوک په وینا چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنۍ او چارو وزیر جین نوویل بارو ته د اروپایي ټولنې لومړنی جګپوړی ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر له 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر الشام ډلې ونیوه او بشار الاسد له 14 کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبي کوریا د بهرنۍ او چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې راپدې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخ شوی دی. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ له خپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبي کوریا، متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. او یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویاو ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. زیمبابوې پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوریئ. دا خبري ټول غزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب درته لرو. د افغانستان اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده.
تقریبا یو بجه دواړه طرفونه د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
او د دې ترڅنګ به د اروزګان ولایت له کروندګرو واورو چې د نوي کال ورښتونه ته خوشاله دي.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر ناامیده و. شش کال کې بارانونه ډېر کم و او ګرسره بارانونه سوي نه و. د اول وارو چې ډېر ښه خیشت باران وسو.
وړاندې د دې مطالبو ترڅنګ نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمونږ خبری ټولګه ته بیا هم خره غل پیل به وکړو. پر راپورونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته ویل چې تیره شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو هاون مرمۍ باندې ویشتلې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې کلک ځواب هم ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشېرو سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دي او چاته تلفات نه دي اوښتي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت علیشېرو ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تېره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغو نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لورې د علیشېرو ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ ویشتلې دي چې افغان لورې جواب یلی دی.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تېره شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستاني پوله ساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کېدله او هوان مرمۍ د دغې ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشېرو ولسوالۍ په څو کلیو کې لګېدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تېره شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغې ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشېرو ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل
نن شپه تقریبا یو بجه دواړو طرفونه د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپل معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته د چا په استوګنځیو باندې نه دي لګېدلې. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علیشېرو ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علیشېرو ولسوالۍ اړوند د ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یوه اطرفي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا هم یخوي. عوام وګړې ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نه شي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پوله ساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د جی ټي پی ویان تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې مو د طالب چارواکو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ د جګړې په اړه راپور واورېده. دا چې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه خبرې څه دي په دې اړه مو د سیاسي چارو شانونکي او کتونکي ایمل خټک څخه پوښتنه کړې ده او لاغې نه مو نظر راخیستی دی. تاسو یې واورئ بیرته راګرځو خپرونې ته.
یو نیم دو کالو راسه دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دینو د پاکستان پروژه وا کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري. خدا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دوړو چې ته غړېر کړی چې شوی دی. کته سو غړې په تیر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نو قائم شوی. دا اوس تیر ورځو کې چې دی نو د پاکستان چې کوم د افغانستان د پاره خصوصي استازي دی صادق خان رالو دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا هو شو. کته سو غړې چې دا تعلق ولې خراب شوی دی. تعلق خراب ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې دنه طالبان کابل کې چې کله وخت ورسی او زموږ په مرسته باندې رسی موږ ورسره کومه کومک کړی دی. نو دوی ته چې موږ سو وایو دوی به هغه رنګ مني چې موږ ورته کینې کینی به چې ورته پاسی پاسی به نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه به مني. دویمه خبره چې د هغه سره تړلی دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې د یو 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 دوست حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس به دا د ټي ټي پی دا کوم خطر چې د پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي هغه به نورې خپلې ولې متاسفانه دغه درې واړه خبرې اون شوي او نتیجه کې سو شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو خراب شو او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کولا او دنیا کې به نور ملکونو ته دا وی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړئ او دوی نه به یو رول کا فردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پردو نو کو یا یو انگیجمنٹ ور سره نو کو نو کې دې شي چې دنو دا نور هم تصغدري شي.
د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک نظر واورېده.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کړکېچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي چې ډیریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ککولو لپاره د طالبانو سره له تعامل ډډه کړې ده چې دغه ځنډ د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شوی دی. د کارپوهانو په یو تحلیلي راپور کې ویلي دي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطي رامنځته شوه بهرنیو حکومتونو پر دې هیواد خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. په ورته وخت کې بیا یو شمیر افغان میرمنې او انجونې وایي چې نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوږ شئ.
د کړکېچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې له خوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوي په نوم په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکېچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل،
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، خو په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې، بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره یې تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي، د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې د دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حد رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، تر کوم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل. طالبان هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د ښځو او نجونو په اړه مو د کړکېچ نړیوالې ډلې راپور په اړه خبرې واورېدلې. په داسې حال کې ده چې یو شمېر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو هم په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د هرې ورځې په تېرېدو د سختېدونکو محدودیتونو په اړه اعتراض کړی دی. دې خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بېلابېلو اعلامیو کې روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د جنایتونو لامل محاکمه شي. ځینې افغان ښځې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي او د طالبانو ډېری فرمانونه د افغان ښځو پر ضد دی. په همدې اړه په دابدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شو.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسېدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجره امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړي، ویلي چې د 2024 کال په تېرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رسال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د شنبهای رغبانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپلو اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختۍ وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتونکي یو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پر نوم ترسره کېږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2024 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې، ازادي راډیو ته وویل:
موږ له زده کړو بې برخې سو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هیرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکې محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه کلاس د رادیو نه اوري، ازادي رادیو سلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږه دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او لیدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته چې د افغانستان اړوند دی، په روزګان ولایت کې د روان کال لومړنی ورښتونه شوې دي چې د کروندګرو هیلې ژوندۍ کړې دي. په تیرو دوه ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پر لپسې بارانونه وشول چې د دې ولایت د کروندګرو کروندګرو د پاره د ښه کال هیلې زیاتې کړې. روزګانی کروندګر وایي چې د دې ورښتونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلي فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل لپاره لیوالتیا لري. په دې اړه د سیمې نازمونږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوو ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یوه نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي، بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي، خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نا امیده وو. شش کال کې بارانونه ډېر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. د اول وارو چې ډېر ښه خیش باران وسو، مسلمانان ډېر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نن ورځ چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډېر کارونه راته وکړي چې وطن ما باس
خوشحاله یو. ډېر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غوښتنه د حکومت سره دا لرو چې مطلب دا د غاجان دم خرش تک شیر دول فلن و باید دی جر تر جر کار شروع که او کار بش پر که
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجینر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي، چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي، بلکې د کرنې د وجې لپاره یوه مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیره ښه نتیجه کوي، ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي، کچینې دي، په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه که خپله سیندونه دي، هغه خپل کانالونه دي دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنی کم بارانونه و واوري چې کیږي د هغه په واسطه باندې دا بیرته ډسچارج کیږي، یعنی کوي کیږي، مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله اکرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به یې د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادي لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالي ختم
شي. اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه یې په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي نو د اورزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووزي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. وسمهال د دې ولایت تر 80% فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خو به له بهرنیو هیوادونو راوارېدل. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلون وایي د داخلي استادانو پر مختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي دلته تولیدوي. نور حال په دې راپور کې.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکا دوه کال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې ډیزاینونه راځي. مذاکر کم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د اصلي ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاص ډول مثال خبرې چې نه شان راکنده ډېر مزدلین نو په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل. دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان نشاله دلته مختص جوړول. احتیاط یې فقط دا کې چې هلته په خارج کم شي جوړې دي هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی. هغه منندې یو کار کار دنیا کې کیفیت چې ټیټ دی او دلته چې موږ څه جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مثبت جوړو، ټینګ جوړو. چې مثال خبرې کار ډېر ځنې واخیستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسؤل محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات 80% هغه اړتیاوې پوره کوي چې مخکې به له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په شکی کیفیت کې جوړو. خارجیوم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پرغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د اول مشته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا تنه کوچ یی د خارجي مسولات پر لوړ کی د خارجي توکي چرادي نو زکه چاغه تر ما بینځي یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
سموش په وار وار غوښتنه دا و چې دغه سیم مفشن شان چې ضرورت دونه نه ورته دا باید وارد نسی که واردی جی تعرفه باید پر لوری سی ترسو از مش خپل هیوادوال و دیت لاس رو چی او خپل تولیداتو کی. خوشبختانه وست وارداتو کچه دیره کم سویده از مش خپل صنعت کارانو د څه تلاسو راچولی دی او ډیر ښه کارخانې جوړې کړې دي. حتی د ترکیې موډل په حساب تو کې دوی دلته جوړولی سي.
د صنعت او معدن خونی مسول زیاتوي په کندهار کې د فرنیچر تولید نه یوازې د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره اغیزناک دی، بلکې د دې صنعت پرمختګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم مهم دی. د نوموړي په وینا که حکومت د وارداتي فرنیچر په مخنیوي او د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره لازم ګامونه پورته کړي، نو کندهار به په دې برخه کې په سیمه کې یو تولیدي مرکز سي.
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویاند ویلی دی چې تیر شپه نه وخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان پوز له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دې غاړې ته په دریو کلو باندې د هوانونو مرمۍ ویشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوبلې راپورټ نه دی ورکړل شوی. د سالنګ لویه لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حق شناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونه افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د ډسمبر له 3 را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکیچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوي په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. زیمبابوي پرون وخت وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 150 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوي و لوبغاړي له لاسه ورکړی دي او 122 منډې یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړو زیمبابوي ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 50 اورونو لوب کې ماته ورکړې ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 دوې لوبې په پام کې وي چې لومړی یې یوه مساوي شوې ده.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې یو څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیره بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمنه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندویه ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده. پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره. اوس هم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي د بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي څخه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړ چې هغه دوه سمستره ووایو. خو بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګرولي و دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه شو کوی. ما وغوښته چې دولسم مې خلاص کړی و. ما غوښته چې زه وظیفه وکړم. یعنې وخت مې نه سو پیدا کوی. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول چې اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم شو. باید څوک هر څوک لیسانس وي. باید ماسټري ولري دکترا ولري. ما هم غوښتل چې زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سې زه زما قوي نه یې زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګورو د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل. دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي و. اوس امارات څه راغله بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع شو. بیا هغه کوشش موږ چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو مخصوصه نه د ښځینه وو لپاره نه د فیمل لپاره نه د نارینه وو لپاره.
اداره او دیپلوماسي.
اداره او دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړي؟
بس تړلی دي و خو هسې نه. خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د افلق د فیمل د بخش افیسره یم. یعنی ټول هغه خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي. ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو. موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدغه پروژې چې دي د خود کفایي لپاره
دي. ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي. یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی. ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کښې خو چې بعضې برنامې به و مثلا د مور ورځ به و د معلم ورځ به و د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې. ښځو ته به م تحفې ورکول. مثلا ښځو ته به م سې تاسې دا حق لرئ. مثلا خاوند هم دا حق لري. ماشومان هم دا حق لري. یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې جنوبي ولایتو کښې د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه. خو یعنې د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي. یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی. کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندویه کار کوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه
په کومو برخو کې مثلا کولی شو څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي. زه درته وایم لرې پرتې ولسوالۍ دي چې ولسوالۍ د صدیقې یوه ښځه سکونډه کېږي، سغه اقل که یو ماشوم مو لري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته زردري، مثلا که موږ به دسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که دسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کښې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقیمانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی او دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي څه دی فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نهسې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کښې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ده که نه څه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې، هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخېسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بېخي په صفر کښې زر ده. یعنې اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې زر ده. ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. که څه هم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو دا چې ډېر مستحق ده، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي. دیگه کسانو سره باید مرسته وسی سره کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دیگه سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې ډېر ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل یقین سو موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سه، موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دا ار خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپتا په لبزړل سوت خدا او می بخی نه لرل سپتا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټول موږ ته دیسه سو الګه خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وکی پښتنه وکی سو اوس نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که سزن سي کنه. ار و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي خلک.
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې کې چې مثلا تاسو دا د پټېری بیا د خزو لاس نیوي کوي. مخکې خو تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونور صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلي دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي چې کار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتونی وویرسې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پانتون یې وویل، بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل سه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه دې څه زده دي، هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پانتون وایي بېکاري نه، اوس هغه مته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې سه جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم، هلته سره سخوا
نه خپل خواخې ته دې پرېښي دي چې هر څوک هر څه وایي. په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی، یا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا یې دوی نه نظارت وکړو، یې دوی د کارونه نظارت وکړو، یې دوی لیده نه وکړو، نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې، موږ ته یغونه نظارت وکړو، څه وایي ګورو سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی. ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم سه که نه؟
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو دیغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته دیغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوسي دي، یعنې قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ ده ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلسو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه ورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی، مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې، چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مالداري غواړي، سبزیجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړي دي، که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرستې کړي دي.
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږ سي غټ سي او نور بچې وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو، مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګونه یاري ولس میګي، دولس میلې میګي، اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوام څه ورکړې و، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت تیر شوی دی، اوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده، د هغې په عوض باندې میګي اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه پارت کې، د مالداري پروژه ډېره ګټوره وه.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټرینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزه تللی، مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دی خپل لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دی، تا نه دی حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبرو په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا
غیتا شیرینی ده. د تاسو د جندر یادونه وکړه، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې خو اوس بېرته مثلا په ښځې باندې شروع ده، هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترینګونه ورکول، نارینه به م کېنوله، زما وروره دا د تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي، نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه، د دوی په مازغه کې پیچکاري شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل سي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل سي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مې کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د کدي د ولسمشري انتخاباتو، کدي ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی همغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکوي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نارینه نوري صاحب ما خو کار کوله کنه، برا د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا موږ د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري، خو د دویم ځل لپاره چې به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي، سدي څه ځوي سه د لری پروتول سوال نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه د رای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظه وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنې خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خو خیر اوس اوس بیخي نه سه، اوس د ښځو نه بیخي هغه خوږې خاطرې ته راتسل سوی. ما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په د وروسته په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه، زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو، یعنې ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بیرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوی ته کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي، دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي څو ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو، نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.